غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د ماخستن یو ولس بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماپشین دوه نیمه بجې کېږي اوس په مکړی د خبرونو لندیسته د ملا اختر محمد منصور او ملا عمر د پلویانو ترمنز د هرات د شندن په ولسوالۍ کې خونړۍ نښته سوې چین د هغې چاودنې تحقیقات کوي چې پکې په سلګونو تنه مړه او ټپیان سوي دي او د امریکا د بندنوی چارو وزیر په کیوبا کې رسمان د امریکا سفارت پرانست. نن جمعه ده د 1400 کال د اسد د میاشتې درویشتمه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 14 کېږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پاتې خبرونه په تکراري بڼه اوریدلی سي. اوس به پوره خبرونه زه شفیع سردار تسته واوروم. د افغانستان د بندنوی چارو وزیر په مشرۍ جکپوري پلاوی چې د پنجشنبې په سهار اسلام آباد ته تللې وه د همدې ورځې په مازګر بیرته کابل ته راستانه سوه. افغان چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې څنګه وې، خو د پاکستان حکومت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې خبرې اغېزمنې او ګټورې وې. په خبر پاڼې کې راغلي چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز افغان پلاوي ته د افغانستان سره د مثبتو او مخ په ودې اړیکو د رامنځته کولو لپاره د پاکستان هوډ ورورساوه او همداشان د پاکستان تیاری څرګنده کړه چې د ټولو ستونزو په هوارولو کې له افغانستان سره کار وکړي. هغه ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید یو پر بل باندې باور ولري او هغو منحرفینو او ړنګوونکو ته چې د دواړو وړونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي موقع ورنه کړي. د هرات په ولایت کې سیمایز چارواکي وایي چې د تیرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د شندن په ولسوالۍ کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر د پلوي جنګیالیو ترمنځ نښته سوې چې په ترڅ کې د ملا عبدالصمد په نوم د ملا عمر پلوي طالب قومندان د خپلو دوو سرګروپانو سره وژل سوي دي. د افغان پوځ 200 ظفر قلی اردو قومندان جنرال تاج محمد جاهد امریکا ژخته وویل چې جګړه تیره ورځ د شندن د ولسوالۍ د زیرکو په سیمه کې د ملا ننګیالي او ملا عبدالصمد د وسلوالو ترمنځ پیل سوې چې تیر ماښام پورې دوام درلود. جنرال جاهد وویل چې په دغه نښته کې قومندان عبدالصمد د خپلو دوو سرګروپانو سره وژل سوي دي. د ظفر په قول وویل چې ملا عبدالصمد د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر پلوی او ملا ننګیالی د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور پلوی دی. هغه ویل چې دغه نښته د دواړو خواوو څخه 15 تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. طالبانو تر اوسه د دغه نښتو په باب رسنوی ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د دینی علماو د سرتاسری شورا غړو نن په ار کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتنې ورسته په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې روانه جګړه نامشروع بللې ده او ویلي دي چې د دغې جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی جواز نسته. د افغانستان د علماو شورا په اعلامیه کې راغلی دي چې وروستي جزئیات دا ثابتوي چې د افغانستان د دولت او ملت پر خلاف دغه جګړه په بشپړه توګه د نورو په اشاره او قومانده پر مخ روانه ده او د څو کلونو په اوږدو کې د مخالفینو د مشر په نشتون کې هم دغه جګړه پر هغوی تحمیل سوې ده او لږ شمیر پرته هغوی چې د جګړې د افراز په توګه استعمالیږي د افرازو په توګه استعمالیږي هم نه پوهېدل چې دغه تصمیمونه څوک نیسي او د جګړې رهبري د چا په لاس کې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ د کیو با په پلازمینه هوانا کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د متحده ایالاتو سفارت په رسمي توګه پرانست. ښاغلی کیری په خپله وینا کې وویل چې په 1918 کال کې د سړې جګړې په اوج کې په کیوبا کې د امریکا سفارت وتړل سو. هغه وخت د متحده ایالاتو بیرغ د امریکا د سمندري ځواکونو د درو سرتیرو په واسطه راټیټ کړی سو او نن همغو درو سرتیرو دا بیرغ بیرته پورته کړ او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي سوې. ښاغلی کیری وویل نن د دواړو هیوادونو لپاره واقعا یوه تاریخي ورځ ده. نوموړي زیاته کړه چې موږ نور دښمنان او رقیبان نه یو. هغه د امریکا او کیوبا ترمنځ د تاریخي کړکیچ په نتیجه کې د اړیکو د شلیدلو په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل چې څه د پاسه نیمه پیړۍ د امریکا او کیوبا اړیکې د سړې جګړې په ترڅ کې شلیدلې وې او دا دی د اوږدو ډیپلوماتیکو هلو ځلو وروسته نن دا پرېکړې بیرته عادي حالت ته راګرځي. هغه د کیوبا د خلکو لپاره د نوو فرصتونو د رامنځته کولو خبره هم وکړه او د کیوبایي مشرانو څخه یې وغوښتل چې په هیواد کې دیموکراتیک اصلاحات راولي. کیوبا تیره میاشت په واشنگټن ډي سي کې خپل سفارت بیرته فعال کړ، خو اوس هم لا څو مسالې پاتې دي چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ حل سي. د کیوبا یو سیاسي فعال انتونیو رودیلس داسې وویل:
creemos que realmente las cosas no se están haciendo bien como se debería hacer en el
sentido مشپدې باور یو چې هغه مسایل چې د بشر د حقوقو د ودې سره تړاو لري د دیموکراسي او د سیاسي بهیر د پرمختګ لپاره ضروری دي په سمه توګه نه عمل کیږي. ټاکر سوي چې شغلې کیری به د بیرغ د پورته کولو او په رسمي توګه د سفارت د پرانستلو وروسته د سیاسي فعالیتونو سره خبري وکړي. هغه د تلیماندو د شبکې سره په مرکه کې د کیوبا د پرمختګ پر توقعاتو خبري وکړي او داسې وویل:
hopefully the government of Cuba will itself make decisions that will begin to
مش هله لرشتي د کیوبا حکومت به په خپل پریکړه وکړي چې په لړ کې به مسائل تغیر ومومي. او اوس زه فکر نه کوم چې یو نیمه میاشتې چې موږ د سفارتونو په پرانستلو موافقه وکړه د 45 کلونو سره د مقایسې وړ وي. د اپریل په میاشت کې د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره یې تاریخي خبرې کېدی سي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مهم رول ولوبوي او د دواړه هیوادونه بیرته ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړي. یوې نظامي محکمې هغه شپږ تنه د مرګ په سزا محکوم کړي دي چې په پېښور ښار کې پر یوه پوځي شوونځی باندې په برید کې لاس درلودی. په دې برید کې چې تیر کال وسو 134 ماشومان ووژل سول. پوځ پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې شپږ ملکیانو اعتراف کړی چې د هغو وسلوالو سره یې مرسته کړې چې د ډسمبر په میاشت کې یې پر پوځي شوونځی باندې برید وکړ. د دې برید وروسته د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف دې ته اړ سو چې بیرته د مرګ سزا نافذ او مروج کړي. پاکستان په دې هیواد کې د مرګ پر سزا بندیز لګولی وه. چینایي چارواکي اوس هم هڅه کوي چې د هغه ګودام د انفجار څېړنه وکړي او لامل یې معلوم کړي چې پکې کیمیاوي مواد ساتل کېدل. د تیانجن په ښار کې ویره نوره هم ځکه زیاته سوې ده چې خلک په دې نه پوهیږي چې دغه خطرناکه کیمیاوي مواد څنګه په دې ګودام کې ساتل کېدل. د چین د سنهوا خبري آژانس وایي چې د اټومي او بایو کیمیاوي چارو په لسګونو تنه ماهرین سیمې ته لېږول سوي دي چې تحقیقات وکړي او د چاودنې لامل معلوم کړي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو واورېدل.
درنو واوریدو.